خانم امید مرزبان اجازه میخواهم اجمل اند در ادامه با شما خواهد بود. اجمل سلام و صبح بخیر.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار توجه شوې دوستانو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کو. په دې خبرونه کې مو افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له سفره خبرو. نور ریپورتونه لرو خو پایله خبرونه کو. افغان چارواکی وایي د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمول په بیلابیلو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت له روسیې د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې ده او د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبت رایه ګټلې. بشپړ خبرونه واورئ. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار اچ آر مک ماستر سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزه او د نشه یي موادو د قاچاق په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو خبرې وکړې. شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
دغه ملاقات
دویم امنیت مبارزه با تروریسم دوی په دې لیدنه کې پر امنیت له ترهګرۍ سره پر مبارزه د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو مسایلو تمرکز وشو. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت مبارزه وستایله. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلی مک ماستر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د ترهګرو ډلو پر ضد پر ګډه مبارزه خبرې کړې دي. افغان حکومت له روسیې د پوځي همکارۍ خوښتنه کړې. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری چې په مسکو کې د افغانستان په اړه په وروستي کانفرنس کې د افغان پلاوي مشري کوله پرون د روسیې خبري اژانس ستاسو ویلي چې له روسي چارواکو یې غوښتنه کړې سو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تعلیم لپاره پر همکارۍ غور وکړي. د خغلی حیدری په وینا افغانستان په دې برخه کې د روسیې د ځواب پتمدي خغ نو مولي تاس خبري اژان سويلي چې د افغانستان پاوز لا هم روسي هليكوپټر کاروي او له روسي غوښتنه کړې چې د دې هليكوپټرو په ترمیم کې مرسته ورسره وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو پرون یو مظاهره وکړه. دوی په سیمه کې د غیر مسؤول کسانو لوري د یو ځوان د قتل پر ضد په دې مظاهره کې د حکومت د مشرانو پر ضد شعارونه ورکړل او سیمه ییزې ادارې په بې کفایتۍ تورن کړه. د مظاهرې یو ګډون کوونکی ازادي راډیو ته وویل
راضی است که برادر ما را زدم پار سال دیگه شدم می تزدن همی بیادر رسم میره کسی با احساس نکد 14 نفر نمیت جوان ما دادن خانه کشته میشه.
په جبل سراج کې پرونی مظاهره کوونکو ادعا کوله چې پروان کې غیر مسؤوله وسلواله ډلې فعالیت لري، قتلونه او غلاوي کوي، خو حکومتي چارواکي د مخنیوي لپاره کار نه کوي. د جبل سراج مظاهره چیان ویل چې په ورستیو میاشتو کې لکه تر لګه څوار لستنه د غیر مسؤولو کسانو لوري وشل شوی، خو په پروان کې چارواکي وایي چې دوی د خپل دندې په ترسره کولو کې غفلت نه دی کړی. مظاهره چیان پرون د جبل سراج لار هم بند کړې و. د ترکیه صدر اعظم بنی علی یلدرم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل په دې هیواد کې مثبت رایه وګټله. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل تایید به د دې هیواد پارلماني سیستم په ریاستي بدل کړي. د ترکیه د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې یو 5.3% خلکو په پرونی ټول پښتنه کې د هو رای ورکړي. په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلکو په اساسي قانون کې د 13 مادو تعدیل ته رای ورکړه چې ورسره د ولسمشر واکونه زیاتیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته دا موقع ورکوي چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بری له امله د خپلو ملت پالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د حکومت عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 8% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 8% رایو چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوی سمې نه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسون هم انتقاد کړی چې د رایو د شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او درغلیو ته یې لاره پرانیسته. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د روسي یو پارلماني هیئت پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاشا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا مرستیال الیاس اوماخانوف له پاشا سلمان سره تر کتنې وروسته د روسیې خبري اژانس سټاس ته وویل چې په سوریه کې د بشر الاسد رهبرۍ پر راتلونکي همغږي دي. هغه زیاته کړه چې پاشا سلمان او د روسیې د پارلمان د فدرالي شورا مشره ولنتینا ماتینکو په سوریه کې د بشر الاسد د واکمنۍ د راتلونکي په اړه مخالف نظرونه لري، خو دواړو خواوو د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره د خبرو او مشورو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان او عربي سعودي عربستان او غربي دولتونه وایي چې په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره باید بشر الاسد له واکه لرې شي، خو د روسي حکومت د بشر الاسد ملاتړ کوي او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه یې تر اوسه د امنیت شورا څو پرېکړه لیکونه ویټو کړي دي. د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د عیسویانو د ایسټر په مراسمو کې په سوریه کې د روان قتل او وحشت د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په دې مراسمو کې هغه خلکو ته دعا وکړه چې د جګړې قحطۍ او سیاسي ناکراریو لامله کړیږي. پاپ فرانسیس د دعا په دې مراسمو کې د سوریې د کړکیچ په اړه زیاتې خبرې وکړې، خو له اوکراین، عراق، یمن او په افریقا کې د یو شمېر جنګ ځپلو هیوادونو یادونه یې هم وکړه. پاپ وایي په دې برکتي ورځو کې له هغه کسانو سره مرسته وکړئ چې په سوریه کې د ملکي خلکو د ژغورلو هڅې کوي. د سوریې خلک د جګړې قرباني شوي دي. په دې بزدلانه حمله کې چې پر هغه خلکو وشوه چې له جګړې د تیښتې په حال کې دي حمله وشوه او ګڼ شمېر خلک پکې زخمیان او وژل شوي دي. پاپ فرانسیس د نړۍ له رهبرانو غوښتنه وکړه چې د سولې پیغام واوري او د جګړې د پراختیا مخه ونیسي او د وسلو سوداګري بنده کړي. ایستر د مسیحیانو د مذهبي ورځو څخه ګڼل کیږي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر امنیتی سلاکار د افغانستان د امنیتی ځواکونو له څلور کلن پلان ملاتړ کړی. نوموړي په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او همدارنګه د ولسمشر د امنیتی سلاکار سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. په اړه جزئیات لرو. دا به هم واورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د هیئت ورتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې مرسته کولای شي. افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړي. په یو بل رپورت کې په ملدي خبر کو چې د افغانستان د بشانو جرګې اداري هیئت له حکومت غوښتي چې د پکتیا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت وایي په پرونۍ ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رای ورکړي. دا د ازادي رادیو ده. د امریکا د ولسمشر امنیتی سلاکار د افغانستان د امنیتی ځواکونو له څلور کلن پلان ملاتړ وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره په کابل کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د پوځي همکاریو د زیاتېدو اړتیا ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو له امله په دې هیواد کې د امریکا فعال پوځي او سیاسي حضور ته اړتیا لیدل کیږي. په عین حال کې د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی په ارک کې له مکماستر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات تراوړي.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر په داسې حال کې کابل ته ولاړ چې په اچین کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حملې د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوې ادارې د پلانونو په اړه پوښتنې زیاتې کړې دي. دا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په اچین کې تر حملې وروسته افغانستان ته سفر کوي. د امریکا پوځ د تېرې پنجشنبه په ورځ خپل تر ټولو دروند غیر اتمي بم چې د بمونو مور هم ورته ویل کیږي د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې استعمال کړ. سره له دې چې یو شمېر پوځي چارواکي وایي چې د حمله د داعش پر ضد په جګړه کې د تاکتیکي اړتیا پر اساس سوی، د رویټرز خبري اژانس په حواله ځینې څارونکي داسې اټکل کوي چې شایي په دفاعي چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکاران غواړي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړې ته شدت ورکړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو چارواکو سره پر دفاعي او امنیتي چارو، له تروریزم سره پر مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په یو لنډ ویډیویي پیغام کې چې بیګا یې له مطبوعاتو سره شریک کړ، د حنیف اتمر او مکماستر د خبرو په اړه وایي:
په خاص ډول د افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان باندې په جزئیاتو خبرې وشوې، او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره باور لري چې د دې څلور کلن پلان تطبیق به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځپلو کې مؤثر ثابت شي، او دغه راز وویل چې د افغانستان سره د متحده ایالاتو مرستې یوازې د څلورو کلو یا د محدودو کلو لپاره نه وي، بلکې د اوږده مهال لپاره دي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ستاینه کړې، او د افغانستان جمهور رئیس ته په بیلابیلو برخو کې د خپل حکومت د همکاریو د دوام وعده ورکړې ده. د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ته څرګنده کړې چې د مخدر موادو قاچاق او اداري فساد د افغانستان د امنیت لپاره دوه ستر ګواښونه دي. ښاغلی غنی ویلي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ دی، او که چیرې له منځه ولاړ نسي راتلونکي نسلونه به یې هم قرباني سي. په افغانستان کې اوسمهال نږدې 9000 امریکایي عسکر پراته دي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د تروریزم او ترهګرو پر ضد په مبارزه کې مرسته کوي او د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه چلوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به د هند او پاکستان د چارواکو سره هم پر مهمو مسلو د خبرو لپاره نوې ډیلی او اسلام آباد ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت وایي د سکل په دې عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه مشخص او د شفق په نوم له تیرو عملیاتو ډیر سسته شوي. د نظامي چارو کارپوهان کسم د افغان حکومت په تیرو عملیاتو انتقادونه لري، خو وایي که په نوو عملیاتو کې پخوانۍ تیروتنې تکرار نشي د امنیتي وضعیت د بدلون هیله ډیریدای شي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
افغان حکومت د شفق د عملیاتو په تعقیب په ټول افغانستان کې د خالد په نوم فوزي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي دا عملیات په ټولو عملیاتي سیمو کې عملاً په تاروزي ډول پیل شوي، او تمه ده چې د ګواښونو کچاره ټیټه کړي. د یاد وزارت د لوی درسیز لومړي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې دا عملیات له ځان سره قوي هوایي او توپچی ملاتړ لري.
عملیات کې پلان گذاری شوه با تعقیب
دی وی هغه عملیات چې پلان شوی دی د شفق د عملیاتو په تعقیب د خالد په نوم عملیات دی، او دا عملیات همدانن رسمن پیل شوی دی. په خالد عملیاتو کې ټول سیمې او لومړیتوبونه ځانګړي شوی دی، او د ګواښونو مطابق رسمن پیل شو.
ای عملیات آغاز شوه.
شغل مراد وی چې ځواکونه به په دې عملیاتو کې د طالبانو او داعش په ګډون د شاو خوشاله تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت وي، چې د افغان حکومت په باور د سیمې له هیوادونو یې ملاتړ ترکیږي. د په داس حال کې د چې په 1995 کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دوه پنوم عملیات لرل. چارواکي کسان په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د وخت زیانونو په اړه دقیق څه نه وایي، خو وایي چې سلګونو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې او د دوی عمده هدفونه یې شنډ کړي دي. له دې سره دفاع وزارت وایي چې په سګنیو عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه ځانګړي شوي، همغږي زیاته شوي، د ځواکونو تجهیز او سنبالښت ته کار شوی، او تمه ده چې له ګواښونو ډکې سیمې به تصفیه شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر وایي د خالد په نوم عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او مشورې هم شامل دي. په ورته وخت کې د فوزي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت که د نورو ستونزو تر څنګ په تدارکاتو او اکمالاتو ډیر تمرکز وکړي، د خالد عملیات په نتیجه کې د جګړې ګواښ کمیدای شي.
عملیات پهغه کې ناخوالې موجودې وي، هماهنګي موجوده نه وه، او په وخت زمان اکمالات نه کېدل. دې دپاره دوی په دې ژمي کې ډېر زیات ډېر کار وکړو، او صنعت هوایي ځواک هم تقویه شو، او جریدا قوتونه هم صنعت تجهیز شول، او همدارکه هماهنګي هم په قطاعاتو کې راغله. د افغانستان خلک او خصوصا نظامیان مطمئن دي چې د افغانستان امنیتی وضع تغییر کوي.
لدې ټول سره دفاع وزارت داسې وخت د نوې عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې د ملي شورا غړو او عامو خلکو تر مرکز کابل غزیدلې جګړې او بد امنیتی وضعیت تل د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د هیئت راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټور تمامېدلی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو لپاره خبرې اترې او بحث وشي او شته ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی په باور افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ په دغه ازادي راډیو ته وویل
کوم هیئت د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته مونږ دې ته هرکلی کوو او غواړو چې مونږ دغه دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو له لارې نه یو رای حل درست پیدا شي تر څو پورې مونږ وسو کولای چې دښمن که هلته وي که هر ځای کې وي باید له منځه لاړ شي او دغه ملتونه کولای شي دولتونه جوړ شي. په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه
تا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړی ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له بېلابېلو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د رواني میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي. پاکستان له وروستیو خونړیو بریدونو چې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو سیمو کې وشول شاوخوا یو میاشتې د افغانستان سره پولې وتړلې. سره له دې چې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه وې، خو له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې لا ترینګلې او خړې پړې شوې. اوس چې کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوی د راتګ خبره کېږي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاویو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په خوالي کوم ځانګړی اغیز ونه لري. لاډلی خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
که تیرو 15 کلونو تا وګورو د دواړو هیوادونو څخه ډیرو پلاویو له یو بل سره د نظر تبادله وکړه، حتی یو شمېر پټ تړونونه یې لاسلیک کړل، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې هوارې نه کړې. که ستونزې ته په جدي او اساسي ډول رسیدنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې د دواړو هیوادونو سیاسیون او پارلماني پلاوی د دغه ستونزې هوارې کړي. ښاغلی سادات وایي که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي، نو لومړی دې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست روښانه او د ستونزو د ریښو په معلومولو سره دې په نړیواله کچه خپله ډیپلوماسي پیاوړې کړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:09 اورېدلای شي. وروسته په خبرونو کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام هم لرو. همدارنګه د مشرانو د جرګې له هغه غوښتنې مو هم خبرو چې له افغان حکومت یې غوښتي چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد تکل ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د امریکا د تر ټولو لوی بم د کارولو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د عکس العمل په اړه یو مطلب خپور کړی. ښاغلي کرزي دا بمبري غندلې ده او ویلي دي چې د هیواد د ختیځو سیمو خلکو دوه کاله مخکې له پاکستانه افغانستان ته د وسلوالو داعشیانو پر اوښتو اندېښنه ښودله، خو هغه مهال هیڅ اقدام ونه شو. ورځپاڼه د ښاغلي کرزي دې پوښتنو ته چې ولې دوه کاله مخکې د داعش ډلې پر پرزد اقدام و نشو اول چارواکو د داعش وسلوال پریخودل چې د هیواد د ختیځ سیمې ونیسي او اوسیدونکي لخپلو کورونو وباسي. د اشاره پترڅ کې لیکي ښاغلی کرزی چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د امریکا د پوځ په مرسته واک ته ورسېد، په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد دریځ نیولی. نیویارک ټایمز کرزی د اپوزیسیون هغه شخصیت ته تشبیه کوي چې په پټه خوله د اشرف غنی په مشرۍ د حکومت تخریب یې هدف دی. ښاغلی کرزی د خپلې ولسمشرۍ په وروستیو څو کلونو کې هم د افغانستان پر کلیو او بانډو د امریکا له بمباریو سره مخالفت کاوه، خو نیویارک ټایمز لیکي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو بمباري ښاغلی کرزی ته یوه بله سیاسي پلمه په لاس ورکړه چې د ولسمشر غني پر حکومت یو ځل بیا انتقادونه وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډوډیو او ورپسې له بدلونونو وروسته روسیه په پټه خوله د افغانستان په اوږده جګړه کې د امریکا له دښمن طالبانو سره مرسته او ملګرتیا پیل کړه. ورځپاڼه زیاتوي د باراک اوباما د ولسمشرۍ د لانجمنې دورې له پای ته رسېدو وروسته په سیمه کې د امریکا پالیسي د هغې زړې کښتۍ په څېر ماته شوه چې د ساحل له ګړنګونو سره ولګېږي. واشنگتن ټایمز لیکي روسیا له دې حالته ګټه اخلي، خو پنټاګون په اندېښنو کې دی. د مطلب لیکوال زیاتوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ډېر کارونه په پام کې لري، خو باید د افغانستان لپاره هم یو څه وکړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي روسیا په غالب ګمان غواړي په افغانستان کې د پخواني شوروي د ماتې غچ له امریکا واخلي، نو ځکه طالبانو ته مشروعیت ورکوي. ورځپاڼه په 13 فبروري میاشت کې د امریکا په سنا کې په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا ته چې ویلي وو د روسیې او ایران اقدامات په افغانستان کې د امریکا او ناتو هڅې زیانمنوي اشاره کوي، او د مطلب په دوام لیکي شواهد ښیي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه تماسونه ټینګ شوي او احتمالا روسیې طالبانو ته د راکټ لانچرو او پشپکې د لیدو د وسیلو په څیر تجهیزات هم ورکړي دي.
دوستانو تاسو موږ غلاس هدی رادیو نوري د سادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګي اداري هیئت له حکومت وخت چې د پکتیا د انګورړي په سیمه کې د پاکستانی پوځیان لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې یو شمېر غړو د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې وویل د انګورړي په سیمه کې پاکستانی پوځیانو په خپله صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګورړه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یک شنبه د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل د پکتیکا په انګورړه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړي باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګورړې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونه او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د دغه پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
خغلی زیدیار دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې یو شمېر سناتوران وویل پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګورړي په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستانی پوستې کار بشپړ شوی او د دوهمې پوستې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال
دوه ورځې مخکې د انګورړي په سیمه کې په صفري نقطه نه ردی خوا د زیبو په غره خواته دلته یوه پوسته شروع وه، دغه تکمیل شوه د ایران د سپرین نقطې نه دخوا د افغانستان په خاوره کې، او اوس هم شروع ده یو بله پوسته شروع ده. دغه خلک یې غوښتي دي د افغانستان ده په خاوره کې یو کیلومتر دغه ونې باید ووهلی شي، که وای نه وای موږ یې وایو د لرګین تاسو نه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو ویلي ول چې پاکستانی پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګورړي او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستانی پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت وایي که دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي افغان امنیتي ځواکونه به په هر قیمت له خپلې خاورې دفاع وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل
دا د دوه هیوادونو ترمنځ مسله ده چې لا ډیپلوماتیکو لارو به حل شي. که چیرې دا مسله حل نشوه لا هیواد دفاع زموږ رسالت دی.
بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي له تفاهم پرته د یو اړخیزه تاسیساتو جوړول هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا لامل ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آریز ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له لوري دا ډول اقدامات د افغانانو احساسات راپاروي چې ناوړه پایلې لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، څو ورځې وړاندې په پېښور ته نږدې په مردان کې د خان عبدالولي خان په پوهنتون کې پارېدلو محصلانو یو بل محصل په دې تور په وهلو ډبولو واژه چې گویا مقدساتو ته یې سپکاوی کړی، خو وروسته پولیسو او امنیتي چارواکو ویل چې داسې هیڅ کوم دلیل یا ثبوت دوی ته په ګوتو نه دی ورغلی چې ترې ثابته شي د مشال خان په نوم دغه وژل شوي محصل دی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په بلوچستان کې هم پرون یو شمیر فعالانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په مردان کې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل وباله. دوی له حکومت نه وغوښتل چې نه یوازې دغه کسان چې په دې وژنه کې لاس درلود سزا ورکړي، بلکې په راتلونکي کې دې ډول ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د سیول سوسایټي تر اهتمام لاندې تیره ورځ د کوټې پرس کلب او مختیوا احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکو تعلیم یافته میرمنو او ځوانانو ګډون درلود. مظاهره چانو د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې په ضد صداس شعارونه ورکول. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د مشال خان قتل د ټول انسانیت قتل دی. نو راځي چې غوښتو وزده کوونکی سناولا کاکر ته
او چې په دې کې درشته او انوال دی هغه دی باید سزا ته ورسیږي. او دویمه خبره دا ده کوم دغه چې دی د ما په وطن کې روان دی د تیر څلوېښ کالو سره دا دغه یو تسلسل دی. نن په ما کې شعور وزل کیږي، د شعور خاوندان وزل کیږي، نن په ما کې سټوډنټس محصلین وزل کیږي. هر هغه د رای خاوند چې هغه خپل کمی شعور لري، هغه خپل سیاسی شعور لري، هغه د خپل وطن په جغرافیا خبر دی، هغه خپل د جغرافیا څخه دفاع کوي، هغه خپل د وسایلو دفاع کوي، نن هغه په یو یا په بل نامه باندې د خکېږي.
په دې ترڅ کې میرمن سنا دورانی زیاتوي
د پوره معاشره قتل دی، د یو انسان قتل نه دی. په کوم طریقه دا غسر سوې دی هغه ډیر ناجایز دی، دا انصاف نه دی. او دا مطلب دی چې زموږ حکومت ناکام دی.
خو ابراهیم مهربان خپل نظر سدا سیراته څرګند کړي.
مسله دا ده چې موږ یو بمړ کې چې بیا هم پړ کې یو ار موږ دا رنګ جہان تا معلوم لیکن لړاجه بیا لغبات په 2000 کسانو باندې وسوک وزن دا اسلام دغه وزنه دا په خپل توهین رسالت.
خپل ګران ولاد خان وای چې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی.
د مشال قتل د یو انسان قتل نه دی، بلکې د مشال قتل د یو سوچ قتل دی، د یو تور سوچ، د یو رڼا راوړلو سوچ خلاف جدوجات دی. موږ د رڼا راوړلو ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکو چې تاسو راپورته سي د مشال قتل یو د انسان قتل نه دی، یو د اقبال اعلی د زوی قتل نه دی، بلکې د ټولو ځوانانو او د نوی سوچ د فکر قتل دی. پولیټیکل پارټی ته پکار دی چې په آئین کې امندمنټ راولي او خاص کر د بلسپیمی لا کې امندمنټ راولي.
د مزری بر خوال غشتنه وکړه چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاس په سزا وګمارل سي او داسې قوانین دي جوړ سي چې پراتلونکي څوک د نورو مشالانو د وژنې هڅه ونه کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې یادښت اخیستی دی. قاضي القضات میاس حقیب نثار پرون په یو بیان کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته امر کړی چې په شپږ دېرش ساعتونو کې دی ورته رپورټ وړاندې کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د پیښې غندنه کړې. د مشال خان د وژنې پر ضد په ټول پاکستان کې د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. تفصیل له احمد الله ناورو.
د خالی پورس چیف جسټس میا ثاقب نثار د عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان د وژنې از خود نوټس په اخستو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه په شپږ دیرش ساعتو کې راپور غوښته دی. د ذکر دا چې د تیر زیارت پورس په عبدالولی خان یونیورسيټي کې په سوونو طالب علمانو د صحافت د څانګې یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې ووژلو. د پیښې وروستو یونیورسيټي د نامعلومه وخت لپاره بند کړې شوې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان په وژنه د افسوس سرګندونه په کولو سره ویلي چې د نوموړي په وژنه کې ککړ کسان دی په دې خبره پوه شي چې ریاست قانون په خپلو لاسو کې اخستونکي په هیڅ ډول زغملی نه شي. د خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي بیان کې ویلی شوي چې پولیسو دا هدایت جاري کړی شوي دي چې په پیښه کې ککړ کسان دی زر تر زره ونیولی شي او اولس د قانون د حکمرانۍ لپاره د یووالي مظاهره وکړي. دې تر څنګ هم تېره ورځ په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټه کې د طالب علمانو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو لخوا احتجاجي مظاهرې وکړې شوې او غوښتنه یې کوله چې د پیښې په صحیح توګه پلټنو وروستو ککړ کسانو ته د سخت نه سخته سزا ورکړې شي چې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 8:30 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون پارک کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار مکماستر سره له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. د افغان حکومت وبخی افغانستان له روسیې څخه د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری په مسکو کې د افغانستان په اړه په روسي کانفرنس کې د افغانستان د پلاوي مشري کوله. پرونی د روسي خبری اژانس ویلي له روسي چارواکو یې غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تجهیز او تعلیم لپاره په همکارۍ غور وکړي. دا پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون د یو تنکی ځوان د وژل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې دا ځوان په سیمه کې غیر مسوله وسلوال وژلی. ترکی صدر اعظم بن علی یلدریم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه په ټول پښتنه کې خلکو د تعدیل په پلوي رای ورکړي. د روسیې یو پارلماني هیئت په ریاض کې د سعودي عربستان له پاشا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې کړي. دوستانو، اوس هم مخکې له دینه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام درته وړاندې کړو، د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د ترکیې حکومت وایي په پرونی ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون تعدیل تایید کړ. په دې ډول به د ترکیې اوسنی پارلماني سیستم په ریاستي بدل شي. په ترکیه کې د هغه کسانو شمیر چې د اساسي قانون تعدیل ته یې د هو رایه ورکړه لږ پر هغه کسانو ډیرو چې له دې پلان سره یې د مخالفت رایه ورکړي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې څه باندې 50% خلکو چې په ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه هو رایه ورکړې ده. د ترکیې په اساسي قانون کې تعدیل د دې هیواد د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په 2019 میلادي کال کې دا زمينه برابرۍ چې تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د ترکیه په پرونی ټول پښتنه کې له هغو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو غوښتنه سوې وه چې د هغه هیواد په اساسي قانون کې د اتلسو مادو تعدیل ته هو یا نه رایه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بری له امله خپلو ملتپالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوري ګوند د 80% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې او وایي چې 80% رایې چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوي سمې نه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړی چې رایو شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو لپاره یې لاره خلاصه کړه. په اساسي قانون کې د تعدیل د تایید لپاره د ساده اکثریت رایو ته اړتیا وه. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 80% کسانو د تعدیل خلاف رای ورکړې وه. په دې نظر پښتنه کې نږدې 80% ترکانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو ګډون کړی وو. د ترکیه او اروپایي اتحادیې نازک روابط هم د دې ټول پښتنې سره تر زیاتو سوالونو لاندې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې په دې ټول پښتنه کې د اردوغان برای شاید انقره او بروکسل اړیکو د پرې کېدو سبب شي. اردوغان خلکو ته پرون وویل چې په اساسي قانون کې تعدیل ته هو ویل په ترکیه کې د بدلون ملاتړ دی او ټینګار یې کړی و چې د دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره د ترکیه د خلکو پر لیوالتیا باور لري. د ټولپوښتنې پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او ډیموکراسۍ له ودې سره مرسته وکړي، خو مخالفان یې وایي چې د اساسي قانون تعدیل د اردوغان په ګټه دی، پارلمان کمزوری کوي، قضا به سیاسي کړي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به ورسره زیات سي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه، استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاوو زره ترکان چې محصلان، د پوهنتونونو استادان، خبریالان او مدني فعالان پکې دي، بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. له هغه راهیسې په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې لږ تر لږه 55 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي وو. په دې هیواد کې پرون د رای ورکولو څه باندې 14,500 مرکزونه پرانیستل شوي وو. هغو ترکانو چې له ترکیې بهر میشتي تېره اونۍ رای ورکړې وې. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم چې د تعدیل پلوي کوله پرون په ازمیر کې رای ورکړه او وی ویل چې هیواد یې باید داسې پریکړه وکړي چې معمولي نه ده. بن علي یلدرم بیګا اعلان وکړ چې ټول پښتانه کې ګډون کوونکو په اساسي قانون کې تعدیل تایید کړ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلي، او یا هم خدا چې د هغه کس نوم ناخلي کوم چې لټوي، نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غاګله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، که دنن وزی دغا پروگرام تاسی پا ازادی راڈیو که وانه وره تاسی که ولشی چی ده ازادی راڈیو انترنیتی پارت نلار شی، اول تا دغا پروگرام لسه رو آوری. ده مونگ پتا ده www.azadiradio.org او یه هم ده چه azadiradio.com. گران دوستانو، اوس واگونه سی هوگو تلیفونی پیغامونو تا با کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لرتوی.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالخالق افغانم، د هلمند ولایت استاد دغه پیغام پیژم. زما پیغام دغه دی وروره، زما د کازی ورک دی، 2 کاله کېږي، د عبدالغفور په نامه دی. نو که هر مسلمان دور پیدا کړی دی، نو موږ سره دې په دغه شمېرې باندې اړیکه ټینګه کړي. څه پر اوسه ووایا
الو سلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور چې سید حکیم، ازادي راډیو ته خپل سلامونه وایم. زما یو ورور چې سید حکیم نومیږي، د محمد طاهر زوی او د عبدالولین مسیح د 4 کاله کېږي چې د جلال آباد د هوایي میدان نه ورک شوی، خپلې مزدورۍ لته. که هر چا ته د مړي یا د ژوندي معلوماتي موږ ته په دې لمبر زنګ ووایي. لمبر تکراروم: و دری یو دری اتو دو پینزو دری و سلام
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي تقریبا شل کلن دی. درې کاله کېږي چې کونه لا درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر تلیفون وکړئ. سفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. شماره یو ځل بیا وایم، سفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ما یو ملګری دی تعوز نومېږي، دا دوې میاشتې کېږي چې نادراکه دی کار چاخدلې. نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي چې پر اووه سوه درې شپږ سوه څلور نوي یو سل اتلس.
السلام علیکم. دا ازادۍ رادیو ته زما سلام. زموږ کا صورت دی چې نوم یې ادرمان دی. دی د بلوچستان ورک درې درس کلو دا ته پنځه دیرسو کلو پورې چې یوه پته نسته د مرګ او د ژوند. نو دا ته مخکې دا پیغام کړی و ازادۍ ویډیو ته، خو موږ له بده مرغه هغه ونه نیاو. نو هو چې موږ ته پته نسته، موږ پچې لژلې دي. نو دا مهرباني ده دی وکړي ادرمان ورور چې د پلار نوم یې حسن دی د بلوچستان. نو بالکل یې د مرګ د ژوند د رس نسته. دی ده دا مهرباني وکړي که ریډیو خپله اوري، که یې خپله نه اوري، مانا ازادی ریډیو ته چې مخکې پته ورکړې ده دای دا دواری ځان حاضر کړي. ازادی ریډیو ډېره مننه. دا زما د ټلیفون شماره ده 0303 شپږ درې اته پنځه څلور پنځه نه یو.
بس زموږ یو ورور دی په نام دریدګل. دا یوه میاشتې پوره شوه چې ورک کړئ که چاته معلومات کېږي. اګه مور څه دي زنګ ووي د بادغس ولایت قادس ولسوالۍ د ژړې غونډۍ د بازار وشدوم کوي. زما نوم دی جنراجان. په دغه لمبر شپر و شپر دوا و شپر و یو او څلور شپر شپر. دغه لمبر دی ورور مو څه معلومات راکړي. دا دوه پیغام دی زه دراسوم ته معلومات نه راکوي. انا بیا مو څه په دغه پیغام کې راوسته وي د خیر سره چې دغه لمبر دی مو څه معلومات راکوي. وسلام.
ازادی رادیو ته زه عبدالملک خراب د زابل ولایت د نظام د ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. رسول سلام زموږ یو نفر د عبدالرحمن په نامه د نظام د زابل ولایت د نظام د ولسوالۍ د شمول زو د کلي د اجي سبت زوی د ساده نامه د شپږ اووه میاشتې کېږي نه درک کړی چېرې یادی دا زما غږ اوري. یا بل چاته درک وي په دغه شماره دي زنګ ووي صفر اویا پنځوس یوولس څلور سوه څلوېښت. شماره یې ور بیا وایم، صفر اویا پنځوس یوولس څلور سوه څلوېښت. مننه.
بلې، السلام علیکم. زه بسم الله هم نوایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده اوسېدونکی یم. زما یو خورایي چې د سلطان عزیز په نامه نومېږي، په چپه سترګه ګل لري. د غفور اکا زوی دی. د دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د ازادۍ راډیو له طریقه مو اواز اورېدلی دی. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. که سلطان عزیز زموږ اواز اوري یا د سلطان عزیز په نامه چاته معلومات وي، موږ ته دې په دغه لاندې شمېرو زنګ ووهي. پنځه شپېته څلور سوه شپږ څلوېښت. او بله شمېره ده 0902 214 169. بیا هم شمېرې اعلانومه 0902 514 169. او بله شمېره ده 0902 214 169. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام راتنه شرکی. وسلام به احترام.
السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو ته په دواړه لاسه سلام کوم. زه عبدالقیوم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وستای سره په لین کې ورته زما پیغام خامخا نشر کوي. زما یو بچه خاله دی چې دا څلور او څه کېږي نه درکه سوی دی. وروره هر مسلمان چې په دغه باب له معلومات لري لس لکه په لاس کې بیا دې په دغه نمبر باندې زنګ راووي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 5 8 8 0 0 8 و دغه ټلیفون یې وروره زنګ راووي خامخا د ما پیغام نشر کوي. وروره د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 6 5 8 8 0 0 8 و.
زه حکیم یم له پکتیا نه. له موږ نه یو هلک ورک سوی دی. یو هلک چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی. تقریبا د 15 کالونو د ګردیز د ښار دی. احسان الله نومېږي چې د پلار نوم یې شیراسن دی. که چاته دا هلک معلوم وي نو په لاندې شمېره دې اړیکه ونیسي 0 0 8 5 6 5 1 0 3 5.
سلام علیکم. زما نوم رشید حسن ده. د پختیا ولایت ګردیز د طرف تماس کې ما چې زما زوی نومېږي احسان الله په ژبه غونګ را په غوږو نه اوري. که چاته دا معلومات په دې شمېره کې ما ته ټلیفون وکړي 0 0 5 5 8 2 5 1 5 3. خپله شیرینۍ د لاسه کې که پرز کې ما ته په دې شمېره ټلیفون وکړي وسلام پرې اختره زما خلک.
الو السلام علیکم. زه د المن ولایت د ګردیز ولسوالۍ ته سایه سره په تماس کې یم. د وطن نوم مشوره کوي دی. زما نوم چاغاسی دی. د ورور نوم عبدالولی دی. دا 8 کاله 9 کاله کېږي چې نادراکه دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 8 4 9 0 8 3. ار چاته چې معلومات دي د پلار نوم اجتوارا غادي د بل ورور نوم باغوان دي د ود ځوان لالک دي د بل د جانان دي د بل هغه وجه دي. ار چاته چې معلومات دي که باندې وي یا چاته معلومات دي او ځای کې مخه دي په دا اس نه راځم ګوي یاره د یو چې هغه ته د لالی په نامه زنګ ولې وو چې په باګران کې باندې دي را ساجان په ماغاس کې بل لالی وو که زما زغه اوري په دا اس نه راځي مخه زنګ ووي یاره دوی به ورته وکړو سره.
زه دا عارفور د دریم کېم نه نمبر یې خبرې کوم. ایما یو وړکای ماشوم چې د 12 تر 14 کالو پورې عمر لري. 2.5 کاله په شاو راکا شوای دا چې ذهني توازن یې خراب ده او په خېټه کې په اور باندې سوای نشانه یې دغه ده. زه جنت ګل نمیم او زوی مې عبدالله نمی. د لمبر کچې حد کده هر چا سره دغه ماشوم پته وی په دغه لمبر دی ما سره را دیتا وسکی 0 340 340 390 855 40 0 0 340 340 390 855 40 اخیری کې 40 دا د ما د لمبر جنت ګل هغه د ما سره برابر تا وسکی.
السلام علیکم. زه شاولی د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما را کاږي د تاجګل په نامه د مزارې کې ورک سوی د طالبان په وخت کې چې دغه معلومات ګور مسلمان ته یې ماته دی په دغه شهر زنګ ووي 0 0 5 0 0 9 0 9 1 5.
عبدالستار نه فراد ولایت نه ګلستان سوالیم. زما زوی رسوش د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 5 کاله 6 کاله کې چې ورک سوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هېڅ نه د ژوند او نه د مرګ هېڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان غواړي که چېرې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یې د ژوند وي او یا د مرګ وي او یا د چا سره بندي وي ماته چې پوهېږي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم د دغه ازادي راډیو څخه یو جهان مننه ما سلامونه دې قبول کړي. ما د سلامه زما د خاله زوی دي نعمت الله نومېږي، چې د کندهار د ولایت نه د ډنډ د ولسوالۍ او د بینجي د کلي اوسېدونکی دي. د دغه حکومت په راتلونکي کې دی نادرکه شوی دي، تر اوسه پورې بیا هېڅ درک نه دی معلوم شوی د مړو د ژوندي. ته یا دی په خپله د زما غږ اوري یا یې څوک معلومات لري پر دغه شماره باندې دې اړیکې زموږ سره ونیسي. دا شماره زه وایم 0 2 0 0 2 او بیا 5 5 5 4 2 5 بیا بیا شماره وایم دا 0 0 5 5 4 5
الو السلام علیکم. زه احمد الله د بادغیس ولایت مغود ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو معنا ده چې د خلک چې نظر کوي ګلګلاب نومېږي، د یو پلار نوم یې محمد رحیم دی، د مرغاو د ولسوالۍ دی، د بوکن د نایلی دی. د 3 کاله کېږي چې نظر کوي. د مشر ورور نوم یې محمد رحیم زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو بل ورور نوم یې نظرګل دی. هر څوک د پاک معلومات لري. ما ته په دغه شماره زنګ وي 0 9 0 9 5 2 2 اخرې اندرې شماره زر بیا تکرارم 0 9 0 9 5 2 2 اخرې اندرې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حمید ګل د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه نړیکه سره نیولې ده. زما خبره دا ده چې زما پلار د 22 ورځې کېږي چې نادره کدی کار ګران ورور مسلمان ته معلومات کېږي. په دغه شمېرو دې موږ تاریخ ونیسي 0 2 2 0 5 2 3 او بل نمبر 0 5 2 3 1 2 5 1 کار مسلمان وو. په دا د خپل ځما आवाज اوري، د خپل دې په دا نمبر زنګوي. مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه رضا خان زابل ولایت څخه خبره کوم. ما بل زه حضور محمد سلام الله عليه په 2011 کال کې د پاکستان شمول په شاه کې د چونو ځوان مزانه له پاکستان له خوا نه زره کښو هي د 2500 لپاره کچیر د نوموړي په اړه څو کره معلومات لري. څنګه لا کا پهونی شریو ته کول کې چې کمر او ژوندې ما د ټلیفون شمیرې په دا شمیرو زما سره تماس ونیو 0 2 0 2 نه نو هم شمیره د 0 2 0 2 0 4 4.
الو السلام علیکم. زه چنار د زابل ولایت، چنار درمزه د زابل ولایت ښه کې افغان ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو د کاکا زوی د شاکر الله په نامه باندې د 2016 کال په مابین کې عمر لري. چې ستکال د دواړو د ستکال تیر او د تیر کال د دواړو اخترانو په مابین کې د کندهار ولایت تللی وو. حالته یو د یو په یو ستنګری بوله وي چې هغه د بابا کېږي پیرزاده کا نیمیږي. دا بوله وي د مریض وبیا لېږیش کې بس نو ډاکټر دوا ورکړی و نو له دوا ورسته تللی او د ارغنده ول سوالی ته لیغه خو چې بیرته مثلا وښه بیا چې بیرته راګرځیدل وو د سیمانه په پلو باندې د پریت کمانډان په نامه باندې یو عسكر کته کړی دی. نو موله ک پریت کمانډان تاسو کوم دا هله ده چې کیا ته د په حق باندې د مرګ د ځوان معلومات لري. نو موږ ته په دې شماره باندې حتما زنګ وای چې پر زتاشت د شماره تکراروم چې پر وسه و درات یا شپته کینځاویا څلور څلې شماره یو ځل بیا تکراروم سپر دراویا کینځاویا شپېته کینځاویا څلور څلې.
ما یو ورور د حافظ قدرت الله په امام د حکیم دازي د لوونی د دبر کله په شاوخوا کې نه درکه سوی دی. دا تر دا د کندهار په شاوخوا کې رسیدانه چوک پورې د اداس در نیدر مارکیټ د کړي په اړه شاو خوا کې نظر کوي. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري. دا غسان ادې ته دی راولي او د پدغه غسره اړیکه را سره ونی سي 0 او یا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 تعلق شمیر ربیع 0 او 3 4 5 3 0
زمان یه ورور دین آزاد نادره که ده کچکول خان پنم زخ پل رضا خان خبر کنم که چه تا دی بپا آلاس معلوماتی دی شمار ده زنگوی سپر واویا ننوی سلور آیا یو سلو سلور آیا سپر واویا ننوی سپر آتا آیا ننوی سلور آیا یو سلو سلور آیا
السلام علیکم زه محمد ابراهیم خبرې کوم د غزنی دی ولایت د ګیرو دی ولسوالۍ موږ یو ورور ورک شوی ده دا درې کاله مخکې کېږي د عبدالخالق په نامو باندې له جنده کې سکلو ویښته تللی ده نانوایي کسبداره ده د هر چا معلومات چې موږ یې معلومات راکړو په دغه شماره باندې د موږ ته زنګ ووایي 0 1 0 5 8 9 2 0 شماره یو واری بیا تکراروم 0 1 0 9 5 8 2 9 2 0 هر چا که دې ورور معلومات راکو ډېره مهرباني به یې خدای تعالی دې ښه ورسره وکړي.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه نه خیر بیا هم تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکہ دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دا وطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی دا وطن دغرو دنارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا واڑی چشی د سوزگارو پشان رو خلق نا واڑی چشی د سوزگارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرو دلارو پشان Thank you.
دو ستوری اشنا خکاریگی او دل تا اسمان کی دا یو دو ستوری اشنا خکاریگی دل تا اسمان کی دا یو دو ستوری اشنا خکاریگی لکا چیوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان لکه چیدی د چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان.